د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سړی مشه قدر من اوریدونکو یو ځل بیا په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د یکشنبه ورځ 2014 کال د مارچ د میاشتې د 10 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د سهار نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 10 نیمې بجې شوې دي او د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. زما تاسو قربانه منزه شهید او اول هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کوز اورګزی کې سختو بارانونو لکبله خویدلی د کویلې په یو درنګ کې د مړو شمیر څلور تنو ته رسیدلې. مطبوعات لیکلي چې ګڼ شمیر خلک لا هم د کویلې په درنګ کې گیر دي. تازه تفصیل به تاسو ته په سوشیبو کې هم وړاندې کوو.
پدې پوری تر اوسه پر دا ویل کېږي چې په شپږو نه وګر مذکرات سم دا چې دي چې هغه پدې درنګونو کې راګیر دي. کوم چې هغه ځنه آزادې سرچینې دي هغه وایي چې نه دا شمیر نور هم دی نه سیوا ده.
په پاکستان کې راغلي تازه بارانونو لړۍ په بلوچستان کې 13 تنه وشلې او د خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې د کورونو د نړیدو په پیښو کې هم ځینی کسان ژوبل او وژل شوي دي. داسې ویل کېږي و تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اخوا د عراق چارواکي وایي شمالي ښار کرکوک باندې د ترهګري ډلې داعش لخوا په غبرګو کیمیایي بریدونو کې یوه ماشومه جنۍ وژل شوې او 600 کسان نور ژوبل دي. عراقي وزیر اعظم د سختو ګامونو اخیستو ګواښ کړی. سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په قبایلی سیمه هنګو ضلع په کوز اورګزی کې د سختو شدیدو بارانونو لکبله د سکرو د رنګ د نړیدو لکبله د مړو شمیر څلور تنو ته رسیدلې او رسنۍ وایي شاوخوا شپږونه تر وو تنو پورې نور په دې کې لا اوس هم گیر دي. خو ویل کېږي د مرستو لپاره امدادي کارکوونکي سیمې ته لیږل شوي دي. اخوا د پاکستان بلوچستان صوبه کې د تیرو دوو ورځو راهیسې د سختو بارانونو له امله 13 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو او د 40 څخه زیات نور ژوبل دي. د صوبایي چارواکو تر مخه د جمعې په ورځ پښین کې د یو کور چتر پریودو په نتیجه کې د کورنۍ 15 کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي. همدغه شان د دالبندین کې هم یو تن مړ شوی دی. له دې وړاندې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې نصیر آباد، جعفر آباد، خزدار، زلو او ژوب ډیویژن کې هم د ښځو او ماشومانو په ګډون خلک مړ شوي او ژوبل هم دي. د بلوچستان تر څنګ د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې کې هم 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. اخوا هند کې د روان ورلد ټي 20 کوالیفاینګ پړاو د ګروپ بي یو مهمه مقابله کې افغانستان زیمبابوي ته ماتې ورکړې او ټي 20 ورلد کلب لوبولو لپاره یې کوالیفای کړې ده. افغانستان د ټاس ګټلو په ترڅ کې لومړی بیټنګ وکړو او زیمبابوي ته یې د ګټې لپاره د 180 رنزونو هدف ورکړو. خو د زیمبابوي ټول ټیم په 0.3 اورونو کې د 180 رنزونه جوړ کړل. د افغانستان ګټه کې محمد نبی مهم کردار ادا کړو او د میچ تر ټولو غوره لوبغاړی وګرځول شو. بلې لور ته عراق په شمالي ښار کرکوک کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په غبرګو کیمیایي بریدونو کې یو 3 ماشومه جنۍ وژل شوې ده. عراقي چارواکي وایي د شنبه په ورځ ترسره شوي دغه بریدونو کې شاوخوا 600 کسان ژوبل دي او په سلګونو نور د هیواد نه د وتلو په هڅو بوخت دي. د روغتون او امنیتي چارواکو ویلي وروستی برید د تازه په ورکوټي ښار کې ترسره شوی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر عبدالعبادی د پیښې په ځواب کې د داعش وسلوالې ډلې سخت ګواښونه کړي دي. د امریکا یو لوړپوړی ډیپلومات ویلي د ملګرو ملتونو له خوا سپانسر شوي د سولې خبرو ته په کار دی چې د پلان مطابق د دوشنبه په ورځ ترسره شي. د دې تر څنګ هغه ویلي دا د منل شوي شرطونو نه سرغړونه ده. اخوا د امریکا سکرتر جان کیری او د روسیې ناظرین دواړه به د شنبه په ورځ جنیوا او عمان کې لیده کاته کوي او سوریه کې د تشدد د ختمولو په هکله به لارې څاري. بلې لورې ته امریکا کې د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري کاندید ډونلډ ترامپ شیکاګو کې خپل لاریون د سخت احتجاج له امله منسوخ کړی دی. د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن په دې حق له ویلي ډونلډ ترامپ ته په کار نه دی چې ولس تشدد ته په لاس پورې کولو وهڅوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی وری جو خبري خبرونه ته غواګیز قدر منوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو رازو د ریپورتونو ولوریته تاسو مو خبرونه کې هم ویله چې په کوزورګزای کې سخت بارانونو لکبله د کویلې درنګونه راخویدل دي او هغه درنګونو کې د زین کسان راګیر دي او زین هم پکې خپل ژوند لا سور کړی دی. داسې سلور تنه دي چې هغه پکې امړه شوی دي او ګن شمیر نور خلق دی چې پکې ګیر دی. لا او د دې لپاره امدادي کارکونکي هم لیگل شوی دي سیمې ته. په تیر خبرونه کې د عدنان بیتنی نه مونږه په دې حق له تفصیل واخیستو او هغه تاسو ته وړاندې کوو.
چې کوم معلومات ده ولې راځي دا ویل کیږي چې کوزه اورګزا ایجنسی چې کومه اله کله شایګان په هغه کې چې کوم ماین او خوګل دي د درنګونو نو په هغه کې نږدې تر 15 ته پورې مزدور کران د ورسته دی یا دول چې دا په دې ماین کې ګرځوي دي. وو سره هغه دغه معلومات پر لاسه کیږي چې الته کې چې کوم ریسکیو اپریشن دی حکومت له خوا هغه دوام لري او تر دې وخت پورې یو کم ډیر څه چې کوم ذکران دي هغه ریسټری شوی دي. په هغه کې لس ذکران چې دي هغه انګلی زیات نازک یې دی او هغه نور ایالت لپاره چې کوم ورسره نږدې ضلع په هغه د خبر پښتونخوا هغه ته انتقال کړی شوی دی. دا هم ویل چې په انتظامی چارواکي دي غرض یې کوي چې په دې کې چلور پر مزدوران چې دي هغه ته د مړینې نقصان اړېدل دي. خو له هغه ځای چې کوم مطبوعاتي رپورټونه دي هغه وایي چې دغه شمېره وته رسېدلې ده خو ځایي انتظامیه د دې شمېره چې دي تصدیق نه کوي. زه به تاسو دا ووایم چې دغه د اورګزای ایجنسۍ نه چې کوم هډکوارټر د کرایا هغې انتهایي لرې وریا نږدې 25 کیلومتره ختیځو خواته علاقه ده او دغسې ورسره چې کوم خیبر پختونخوا ډسټرکټ هنګور ځي هغې نه ورته یو نیم سل کیلومتره سفر دی شمال لویدیځ.
عدنان بیټنی صاحب تاسو دغه د علاقو خبرې هم وکړلې نو دغه خپل په دې درنګونو کې چې کوم کارکونکي وکارې کول دا د کوم علاقو سره ارتباط درلود زیاتره کوم کسان و پکې؟
بله دغه خلک چې کوم چې کوم معلومات تر لاسه کیږي هغه دا ویل کیږي چې د خیبر پختونخوا چې کوم شمالي ضلع د شنګلا له هغه سره تعلق لري او دغه کارکونکي چې دغه د شنګلې اوسیدونکي دي چې کوم بنده درنګونه راشبل دي او زه تاسو دا وایم چې تر چې په دې درنګونو کې کوم کار کوي دغه خلک د شنګلې دی او لتیرو دریو کالو راشي دا نږدې تر چې کوم شمیرې دي نږدې 300 پورې کسان چې دغه په دې باندې کې بلوچستان او په کبایلی علاقو کې ورجلی سوي دي. په دې کې دوه کلوډان په بلوچستان ایالت کې یو پېښه شوی چې په کې په یو ماین کې نږدې تر 15 اتیا پورې کوم دغه مزدوران دي دغه ورجلی سوي دي. زه به تاسو ته هم وایم چې دا کبایلی علاقو کې کوم مزدوران کار کوي دا په خپل شخصي معاش باندې لټکېدار سره وي او کله چې دې داسې مړي دي کوم ورو کې دوه نقصان وړي شي نو هغه ته بیا چې کوم ټکېدار وي خالي دي سفر اخراجات برابروي دې ته نور اضافي چې کوم اخراجات دي هغه ان ترلاسه کیږي. پړونګیزل باندې کوم خبر پښتونخوا گورنر ظفر اقبال جکړه صاحب دی هغه په دې باندې افسوس څرګندونې کړې دي او هلته چې کوم په اندې چې کوم ریسکی اپریشن کې اخته کسان دي هغه ته په فوري تور باندې دغه کسانو راایستلو راغ کړی دي. چې چې الته موږ کوم کسانو سره خبرې کړې نو هغه وایي چې باران هم شروع دي او دغه علاقې چې زیاتې حکومتي اسانتیاوي لري سړکونه لري نو په دې وجه باندې زیات مشکلات د تر مخ کیږي او دا هم وایي چې تر اوسه پورې یو شپګونه وو پر داسې مزدور کلان دي چې هغه په دې مین کې ګیر دي هغه یې نه راایستلی شوی او هغه پر کوششونه یې روان دي چې هغه کسان څومره ځکه دي شي چې دا روباسي
تاسو ویل چې څو تنه دي چې په دې کې راګیر دي؟
په دې پورې تر اوسه پورې دا ویل کېږي چې په شپږو نه وو پر مذکران یې اوس هم داسې دي چې هغه په دې درنګونو کې راګیر دي. حکم چې هغه ځنه آزادې سرچینې دي هغه وایي چې نه دا شمېره نوره هم دی نه سوا ده، او دا هم وایي چې دغه درنګ نږدې درې سوه چې کومه فوټه دي لاندې ژور دي او هلته برانونه شروع دي، نو هغې په وجه باندې دی چې کوم ریسکیو آپریشن دی هغې کې مشکلات دي ورته. خو پوځ دغه دعوه کوي چې دې سل سرتېري چې په هغې کې ملیشا ځواک او پوځي سرتېري شامل دي هلته لېږلي دي او په دې عملیاتو کې یا کوم ریسکیو آپریشن چې دي په هغې کې برخه اخلي، او چې څومره زر ممکن کېدی شي چې دغه مزدورکارانو د لټون لپاره دغه چې کوم ریسکیو عملیات دا نور هم تیز کړي.
ډېره مننه، ډېره مننه، او تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډېره مهرباني. کور مو ودان.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ورېجو خبری خپرونې ته غوږیږئ. په پاکستان کې راغلي تازه بارانونو لړۍ په بلوچستان کې اتلستانه وژلې دي، او د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې هم ډېر کورونه نړولې دي، او هلته هم ویل کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې اووه تنه وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. په دې هکله د بلوچستان په هکله، بلکې د دی ورېجو خبریال حمید سمسور نه مونږه تفصیل اخیسته و، هغه تفصیل تاسو وړاندې کوو.
او بالکل دا شمیر رسیده دا د باران کومه لړۍ دغه مخ په وړاندې باندې روانه ده، او د مول کوم شمیر دا ورځ تر بلې زیاته زیاتېږي. د بلوچستان کوم مختلف ملي پرتی سیمې دي، زیات شمیر پښین دي، شیرانی ده، او مستوم دي، کلات دي، دا سیمې چې دي هغه زیات شمیر سیمې چې دي هغه هلته خټین کورونه دي، کورونه چې هغه په دغه کې جوړ شوي دي، کچه کورونه دي. نو زراعه چې کوم باران زیاتېږي یا تیز باران وشي هلته چې دي کورونه چې دي هغه نړېږي. زیات شمېر چې کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي هغه دا دي چې زیاتره مړي چې دي هغه ښځې او ماشومان دي، او په دې کې یو شمېر کسان چې دي هغه ټپیان شوي هم دي چې په سمراتي توګه باندې دوی هسپتالونو ته وړي. خو دلته حکومت دا وایي چې دوی د کوم در کوم د ژغورنې کار دی یا کوم د سبې په لور مختلف د قدرتیا پاتو چې کوم د مخنیوي اداره ده هغه دا وایي چې د سبې په ټولو کمشنران او د کمشنران چې دی هغه ته خبر ورکړی دی.
نو حکومت اوس څه ګامونه اخیستي دي سمسور صاحب؟ اوس څه غواړي وکړي او تر دا مهاله څه کړي دي؟
تر اوسه مهاله په دې ځای کې په کوم علاقو کې څه دي، کوم ملي څه دي، هغه څه دي، هغه یې راښکلي دي، او هغه کوم څه چانسي څه دي، هغه یې سپتالو ته رسولي دي. خو بیا هم د باران څه دي هغه روان دي، دا څه باندې تیز باران دی، دا سیلابونه راځي، چې کوم سیلابونه راغلي دي هغه کورو ته ډېر زیان رسولی دي. کچه کورونه دي، همته په کوټه کې په سریا باندې هم تر 300 زیات کورونه چې دي هغه خدمت شوي دي، هغه حکومت یې لیوځي کوم سرکاري هسپتالونه دي یا کوم سرکاري ودانۍ دي، د سکولو په هغو کې چې دي هغه هغه ته انتقال کړي دي. نو کورونه چې دي هغه ته په کوم دیولونه دي په هغو کې چاک پیدا شوي دي، هلته په لور لایک چې دي، هلته د نجونو یو سکول چې دي هغه ونړې دي، په هغه کې څلور ماشومان چې دي هغه ته کېن شوي دي. نو دا تر هغه مختلفې علاقو چې دي تر اوسه پورې چې دي هغه دغه حالات روان دي، او خلک چې دي هغه په ویره کې دي، خاص کر سیلاب چې دي، سیلاب چې دي هغه سړکونه ډېر وړي دي، دلته چې هغه د ښارونو تر منځ چې دي رابطه چې د هغه یې کته کړې ده. نو په دې حال باندې د بلوچستان چې کوم حکومت دی هغه چې موږ چې دي د رسکي کار یې کوم د چې کوم ځای تاوان ورسېږي په سملاسي ډول باندې چې دي هلته خلک مجبور شو، او د کوم خوراکي مواد دي هغه یې مستولي دي، کوم کرنتونه دي، پراوه باندې کار روان دي. خو دا داسې د شلي لیار چې دي، لیارې چې دي هغه ډېرې خراب دي، هغه د داسې کوم کارونه دي، د مرستې کارونه دي، په هغو کې ډېر خنډ رامنځته کړی.
درسته ده. ډیره مننه سمسور صاحب چې تاسو دغه وروستی تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کو. تاسو ته ښې چارې غواړو. د عراق په شمالي ښار کرکوک باندې د ترهګري ډلې داعش وسلوالې ډلې لخوا په غبرګو کیمیایي بریدونو کې یو ماشومه جنۍ چې 3 کلنه وه هغه وژل شوې ده، او 600 کسان پکې ژوبل دي. او په دې هکله بیا عراقي وزیر اعظم د سختو ګامونو اخیستو ګواښ هم کړی دی د داعش وسله والې ډلې پر ضد. دغه راپور زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی، په ګډه به سره واورو.
عراقی چارواکی وای د اسلامي ریاست په نامه د وسلوالو ډلې داعش د عراق په شمالي خار کرکوک کې دوه کیمیاوي بریدونه کړی دي چې په نتیجه کې یو درې کلنه ماشومه وجل شوی او تر شپږو سو پورې نور کسان جوبل شوی دي. امنیتي چارواکي او د کرکوک د هسپتال ډاکټران وای داعش د کیمیاوي وسلو وروستۍ حمله د کرکوک په تازه نومي خارګوټي کې کړې ده، چرته چې درې ورځې وړاندې هم د راکټو درنې حملې شوی وې چې پکې اهم کیمیاوي مواد استعمال شوی وو. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی گواښ کړی د داعش وسلوالو نه به د دغه کیمیایي حملو بدل اخلي. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان وای په کیمیایي موادو د یوې درې کلنې ماشومې وجل د معافی وړ نه دي او دغه وسلوالو ته به سخته سزا ورکول کیږي. د کرکوک په تازه سیمه کې یو ځایي افسر عادل حسین ویلي د دغه کیمیایي ګیسونو د حملې وروستو په ټول علاقه کې په ښځو او ماشومانو کې لویه یره تره خوره شوې ده. نوموړي ویلي د دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه ده چې د دغې سیمې د خلکو د بچ کولو دپاره د کوټلي ګامونه واخلي. عادل حسین وایي د جرمني او امریکې د کیمیایي وسلو ماهرین دغلته ورسېدلي چې معلومه کړي داعش په دغه حملو کې کم قسم ګیسونه استعمال کړي دي. د کرکوک نه یو سیاسي څیړونکی او لیکوال مالا فرمان وایس آف امریکا ته د دغې کیمیایي بریدونو تصدیق کوي. نوموړی وایي داعش په کرکوک د درنو حملو توان نه لري او دغسې وړې وړې حملې به وخت په وخت کوي. د امریکې او عراق چارواکي وایي تیره میاشت یې په یوه چاپه کې د داعش د هغې څانګې مشر نیولې کومه چې کیمیایي وسلو جوړولو هڅې کوي. د امریکې په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف وایي د داعش لخوا استعمال شوي ګیسونه دومره زورور نه وو. د امریکې د پوځ کرنل سټیو وارن د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي د داعش لخوا استعمالیدونکي کیمیایی گیسونه دومره خطرناک نه وو او دا دومره د خطرې خبره نه ده.
ګران اوریدونکو، تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې هند کې د روان ورلد ټي 20 کوالیفاینګ پړاو د ګروپ بي یوه مهمه مقابله کې افغانستان زمبابوي ته ماته ورکړه او دا مهال غوی د ټي 20 ورلد کپ لوبو ته وتلی دي او هغې ته کوالیفای شوي هم دي. په دې هکله د ډیوه ریډیو خبریال جبرخیل په پېښور کې د ځینې کسان سره خبرې کړي دي، د دې بریا په هکله د هغوی خوښۍ یې راغونډې کړي دي. راځئ چې دغه راپور په ګډه سره واورو.
افغانستان کوم میچ و هغه ما وکتو، خو زه د اول نه په دې امید وم، فول یقین میم و چې افغانستان به انشاءالله ګټي په زیمبابوی لیگ.
چې بیټنګ د چام خوښو،
بیټنګ خو د افغانستان ماشاءالله ډیر تیز بیټنګ وکړو، ډیر ښایسته روان وو. یو سل واتیا ټارګټ چې کوم دی دا ډیر ښه ټارګټ دی په ټوینټي کې، ښه نه ښه ټارګټ همدغه دی چې یو سل واتیا یو سل اتیا دا ډیر ټاپ ټارګټ.
انزمام کوچ نڅه توقعات امیدونه لري.
اول خو مهرباني ده الله دا کوچ زمونږ د افغانستان ټیم دومره حته ورسېدو، بیا به شک انزمام صاحب چې کم دی هغه ډیر افغانستان سره کوشش وکړو. بیا د انزمام په دی هغه انزمام په وخت کې اوس افغانستان نورم بهتره شوی دی، بیټینګ هم خوش، او د انزمام کوچینګ نه ټول افغانان خوشاله دي. انزمام کوچینګ سره افغانستان ټیم ډیر ښه شوی دی، ډیر بهتره شو.
ابي دا کرکټ میچ دی وکړو کنه، تر ته چې کرکټ میچ کې څوک زیات خوښيږي بیټینګ کې بالینګ؟
شیرزاد او ګلبدین.
څنګه شیرزاد ډیر دی زیات شیرزاد خوښيږي که ګلبدین؟
شیرزاد.
څه امیدونه تمې لري د کرکټ نه سیدار روان وخت کې به نور میچونه وګټي؟
او له خیر سره وګڼه ګټي، ډیر دواګان کوله خیر او سوزه بعد پینل.
اب کې سنن د افغانستان او د زمبابوي کوم میچ وامه؟
او ماشاءالله ډیر خو بیټنګ کو. زه خو زما خو چې کوم یو خوښيږي زما ګلبدین نایب دی چې بهترین بیټنګ کوي او خو بیټنګ کوي، او ټول ټیم زما خوښيږي. خو بیا هم ورته ټول د مبارکي ورکوم د میچ افغانستان خلکو ته.
راته یی چې د افغانستان د کرکټ کوم کوچ سیدا انزما غنا څو امیدونه تمې لري دی هر تخوی کرکټ راو
غنا ان شاء الله د څه امید لري چې دا اول کب هم ان شاء الله مو غټي څه دومره امید مونږ شته.
السلام علیکم، د کرکټ میچ دی وکړته؟
او والا رورم مونږ د کرکټ میچ وکړ، ډیر خپل میچ او مونږ سمیلا شنوار نه مننه کوو د نبی څخه چې ډیر خیسلو به وکړل.
دا ته چې میچ خو مکه تاسو خو د سمیلا شنواری او نبی ساخیل نو مخسته بیټسمنانو کې څو
بیټسمنانو کې خو درې ټاپ پلیران دي چې نبی دا او شنوار دا او محمد شهزاد دا. بالران کې او حمید حسن ډیر ښه سوال کوي چې په هاملټن مسکه زی اوټ کو، امغه د زیمبابوي مین پلیئر چې هغه اوټ کو بس نو ټولې وکټې روانې شولې. مونږ د انزمام الحق څخه خوشاله یو چې د افغانستان ملي کرکټ د دغه ځای ته راورسو چې ورټي 20 کپ ته کوالیفایر وګټو.
داوود چبارخیل، وایس اپ امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
ګران اوریدم کو په د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم او روغتیا اداره یونیسف چې ده هغه د افغانستان او پاکستان سره په ګډه پلان جوړ کړی دی چې د پولیو ناروغۍ پر ضد به کمپینونه په یو ځای سره پیلوي او دغه سیمه کې څنګه چې تاسو خبر یاست چې پولیو ناروغۍ ډیر مخ په وړاندې روانه ده او دوی غواړي چې دغه ناروغۍ د دې سیمې نه ختمه کړي. په دې هکله د ایوب ترین دا راپور به تاسو سره شریک کړو.
د ماشومان د تعلیم او صحت د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ د منځخه د وړلو لپاره د افغانستان په پلازمینه کابل کې و غونډه وسوه. په غونډه کې د افغانستان او پاکستان د قبایلي سیمو په ګډون د څلور واړو صوبو د روغتیا چارواکو ګډون درلود. په دې غونډه کې په سیمه کې د پولیو د ناروغۍ نه هیوازي جاج واخیستل سو، بلکې د دې د مخنیوي لپاره په دواړو هیوادو کې و پورته سو ګامونو ته هم کتنه وسوه. د غونډې برخوالو پریکړه وکړه چې په راتلونکي به په هغه سیمو کې په ګډه سره د پولیو ضد کمپین کیږي کوم چې د دواړو هیوادو ترمنځ پر پوله باندې پرتی دي. نور حال په بلوچستان کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ څه داسې راته راکړي.
دا موږ فیصله کړې د ډیسټریکټ بارډر ډیپارټمنټ ډیسټریکټ مایکرو پلان ولې دغه ډیس کوریډیشن مر پرواز دی کو دا غوټ مان دا غواړو ایریا ان چارجو نو یو سی ایم او دا غواړو چې نو ګډ پرواز دی باندې کوي خپل مایکرو پلان ډیس کوریډیشن کوي ما به اس کې کلی ګورو چې دا کلی پاتې سی نه دی دای خو لا پات واړو څه کپاتې هغه باندې موږ کیا چوکې.
نوموړي زیاته کړه چې د دې پریکړې سره سم به د افغانستان و پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي برخو کې به و هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هارو مرو ورکول کیږي. دا ځکه چې د پولیو د وایرس له وجې دا وخت صوبه د یو لوی چیلنج سره مخامخ ده. بل دا چې هره میاشت نږدې و دېر زره ماشومان د بلوچستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هغه اړخ او دې اړخ ته ځي راځي. په دوی کې هم ډیر ماشومان د پولیو د څاڅکو د خوړلو څخه بې برخې پاتې سي. په غونډه کې د افغان ډاکټرانو له لوري و پاکستان ته تسلی ورکول شوې ده چې دوی به پر پوله د پولیو ضد د ویکسین یا څاڅکو د کمی د لرې کولو لپاره هم د پاکستان د روغتیا د چارواکو سره هر ډول کومک کوي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخ له ورکه شوې ده، خو د بده مرغه افغانستان او پاکستان داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس ژوندۍ ګرځي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې تاسو لپاره نن کوم موضوع راخسته ده.
پاکستان کې د سیاسي پارټو د ذکر کېدو په وخت مسلم لیگ پارټي د پاکستان د خالق پارټۍ په نوم یادولې شي، خو د پاکستان جوړېدو نه پس مسلم لیگ په هر دور کې په مختلفو ډلو کې تقسیم پاتې شوی دی او د هرې ډلې خپل قیادت د خپل منشور سره د پاکستان ولستا مخامخ شوی دی. مسلم لیگ که هر څو په مختلفو ډلو کې تقسیم دی، خو د هر مسلم لیگ ګوند لا مذهبي یعنی اسلامي کړه وړه ساتل لازم ده. همدغه وجه ده چې د موجوده حکمران پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند مشر میانواز شریف هم د وخت د سره د یو ټینګ مذهبي سوچ لرونکي سیاستدان ګڼل کیږي. خو د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل یو تازه غنه کې د میانواز شریف د ذات او داغه د سیاسي او مذهبي سوچ په باب له یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان وزیر اعظم په ډېر احتیاط سره مذهبي عالمانو سره خکر اړم کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اخر کې اسلام آباد کې د عالمی باپاری مشرانو غونډې تخپل تقریر کې په دې وینا کولو د پاکستان طاقتور مذهبي ګوند ډیر دل ګیرکو چې نن ورځ د یو زیات آزاد خیال پاکستان ضرورت دی. د نواز شریف په دې تقریر په ټول ملک کې مذهبي ګوندونو یو لوی غوغا راپورته کا او د نواز شریف د دفتر عمله د دې تقریر په سر دوباره تشریح کولو مجبور شوه چې د نواز شریف د تقریر دا مطلب بیخی نه دی چې پاکستان لګینی د غربي ملکونو په شان شي. خو د میا نواز شریف د دفتر د عملی د وارخطا وضاحتونو باوجود سخت کال په ټول ملک کې مذهبي دانشوران د نواز شریف نه پدی بدره شوی دی چې د پاکستان کې یوټیوب بیا پرانسته دي، د تنکی عمر د ودونو بندولو کار ته لاس اچولې دي، د کورونو دننه په زنانو د خاوندانو او د نور خپلوانو د زور ظلم کې دوه خلافي قانون منذور کړي دي، او د دې هر سنزيات مذهبي ګوندونه د ممتاز قادری په پانس کې دوه نواز شریف ته سخت پکینه کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د میانوا شریف په مذهبي مزاج کې دراغلي دی بدلون یو سبب خو د اقتصادي ایجنډا دا دویم سبب په د خپل دو سلويخت کلنی لور اثر رسوخ دی او د دې دریم سبب د دوستانو د لوی لوی سرکاري چارواکو او د تجزیه نگارانو دا خبرې دي چې دنیا دا وخت پاکستان پورې خاندي. خو اخبار دا یادګیرنه هم کوي چې نواز شریف د کال 2014 په عامو انتخابونو کې د خپل مذهبي مزاج او فطرت له سببه په ګرد کی پلوی اکثریت کے کامیاب شوے دے. واشنگٹن پوسٹ لکھی چی دا خیبر پختونخوا دا مذہبی گند دا جمعیت علماء اسلام مشر امان اللہ حقانی خپل یو بیان کی ویلی دی چی میاں نواز شریف سر زمونگ سیاسی ملگرتیا زمونگ دا مذہبی گند بدترین تجربہ دا. دا جماعت اسلامی استر مشر پروفیسر ابراہیم پیشنگوئی کئی چی دا مذہبی لارے نا پا اوڑے دو او مذہبی گندون سر پخکر اڑمولو با نواز شریف دیر زر دا کورسینا لرکڑی شی. خو بل خوا د سرکاری مشرانو وینا ده چې نواز شریف د خپل اقتصادي ایجنډې په کامیابۍ سره د وړاندې خوځولو لپاره د پاکستان باره کې دا تاثر ختمول غواړي چې پاکستان ګینې د اسلامي توندلاریتوب مرکز دی. د عوامي نېشنل پارټۍ د یو ستر مشر او د پخوانی سینیټر افراسیاب خټک خیال دی چې نواز شریف اوس هم په زړه زړه کې مذهب پسند دی او مذهبي ډلو سره یې مینه شته. خو دی په دې هم پوه دی چې مذهبي انتها پسندي او تجارت یو ځای نشي چلی دی او دا هم چې د طالبانو د نظریاتو او د چین د سرمایه کارۍ په یو پاټله تلل هم ناممکنه ده. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخر کې د یو لوی حکومتي مشر د خلی لیکلی دی چې په میاں نواز شریف نن سبا د خپل لور د مریم شریف ډیر لوی اثر دی. هغه هر وخت پلار سره جوخته ناشته وی او وګونو کې ورته ګڼه پسه کوي او دا هم د مریم شریف د مشورو اثر دی چې مذهب مزاج نواز شریف اوس انګریزي فلمونه هم ګوري، موسیقي هم اوري، خزو سره جوړ تازه هم کوي او د عیسایانو، قادیانانو او د هندوانو عزت هم کوي.
اوس هم یوه اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
حافظ عبدالرحمن مکی د لشکر طیبه د ترهګر تنظیم د مشرای په سر مطلوب دی. لشکر طیبه د هندوستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې سخت اسلامي سلطنت جوړول غواړي. گمان کیږي چې په کال 2008 کې د هندوستان په ممبئی ښار کې د شوو حملو منصوبه بندي هم لشکر طیبه کړی و. په دغه حملو کې 168 کسان وژل شوي وو چې شپږ پکې امریکایان هم شامل وو. د امریکې د خزانی محکمې مکی د خپل کړو په سر خصوصي طور نامزد ترهګر اعلان کړی دی او په ده باندې پابندی لګولې دي. ملګرو ملتونو د ممبئی حملو د برستو د تنظیم په کال 2008 کې یو بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. مکی د پاکستان استوګن دی او په کال 1978 کې په بهاولپور کې زیږیدلی دی. دی د عبدالرحمن مکی په نوم هم یادیږي. د امریکې د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام د ده د درد درک په بابله د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د $2 ملیون انعام مقرر کړی دی. امریکا لوس کوي چې د ده په بابله هر قسمه ادباري معلومات به پوره پوره چڼولی شي او د مخبرانو نامې به چاته نشي ښکاره کولی. که اجت پیښ شو نو امریکا مخبران او د دوی بال بچ بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې کس په باب لس علم وی نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسل خانی ته دې اطلاع ورکي یا دې د www.rewardforjustice یا دې د rfj@state.gov په ایمیل پتا اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
قدر من اوریدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی او تاسو نننی رپورټونه واوریدل چې سوا تاسو ته ښه شیبې غواړو، تاسو ته ښه چارې غواړو. د دې خپرونې وړاندې کوونکی او تاسو کوربه نازمونه زه شهید او د دې خبرونه پروډوسرز مونږه همکار ارشد علی ساس نه اجازه تخلو او تاسو به لوی څښتن تعالی سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.